السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستنګ زیم تاسو د ازادي رادیو ورستې نیم ساعته پښتو خبرې خبرونه وره په دغه پروګرام کې ورچې د پاکستان د پوزي استخباراتو ادارې ISI رئیس کابل کې دی دا چې ولې کابل ته تللی او په کومو مسایلو له افغان چارواکو سره خبرې کړې په دغه پروګرام کې تاسو ته جزئیات تر اورو نور مهم مطالب هم لرو خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالی بشیر وایي
لمړی د ځینو مهمو خبرونو سرچکې یو دولتي سرچینه وایي چې د پاکستان د استخباراتو یا ISI رئیس نوید مختار نن کابل ته راغلی دی د حزب اسلامي اته څلوېښت زندانیان د ولسمشر د فرمان پر بنسټ د پل چرخي له زندانه نن راخوشې سول او په تاجکستان کې به د ګاونډي ازبکستان پنځه ورځني کلتوري جشن جوړ سي بشپړه خبرونه تاسو زموږ راغله ازادي رادیو اوري یو دولتي سرچینه وایي چې د پاکستان د استخباراتو یا ISI رئیس نوید مختار نن کابل ته رسیدل دي یادې سرچینه چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی مختار به د افغانستان د ملي امنیت له مشاور افغان ولسمشر د ملي امنیت له رئیس او یو شمیر نورو چارواکو سره وګوري سرچینه زیاتوي چې امنیتي مسایل او په ځانګړي ډول له تروریزم سره د مبارزې څرنګوالی د افغان چارواکو او د پاکستان د استخباراتو د رئیس د خبرو اصلي ټکي دي د حزب اسلامي اته څلوېښت زندانیان د ولسمشر د فرمان پر بنسټ د پل چرخي له زندانه نن له غرمې وروسته راخوشې سول د پل چرخي زندان رئیس محمد تواب احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دا زندانیان د حزب اسلامي د استازو په حضور کې راخوشې سول دی وایي چې ډېر ژر به د دې حزب یو شمیر نور زندانیان هم راخوشې سي دا په داسې حال کې ده چې باید د حزب اسلامي د مسؤلانو د خبرې په اساس د دوشنبه په ورځ د دې حزب نه شپېته تنه زندانیان راخوشې سوي وای خو د دې حزب مسؤلانو وویل چې د دیارلسو زندانیانو نمونه لدی لسته استلسوی وو د په داسې حال کې هم د چې د حزب اسلامي مسؤلان وایي چې ګلبدین حکمتیار د پنځشنبه په ورځ کابل ته ځي دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د خالد په نوم د پیل سوي عملیاتو په ترڅ کې لسګونه مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د دغه وزارت مرستیال ویند محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دا پوځي عملیات د افغانستان په شپاړسو بېلابېلو ولایتونو کې جریان لري
فارس ولایت کې یو ویشت عملیات پلان کړی او په سلهاو نفر د دوی د قمانډارانو څخه د منځه تللی او په لسهاو د څوکو ادارې محلات او د دوی د میدونو فابریکې د منځه تللی ده
د یادولو وړ ده چې دفاع وزارت دوه اونۍ وړاندې د خالد په نوم د عملیاتو پیل خبر ورکړ په کونړ کې د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو منصوري عملیات لمالمات سره مخامخ کړي او په تیرو څو ورځو کې له لسو ډیر طالبان وجلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي په همدې حال کې اورو چې د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په حس کمینه ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې یو سر ګروپ او یو ملکی وګړي وجل سوي او پنځه ملکیان ټپیان سوي دي همداراز په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمی فرقې مسؤلین وایي چې د زیباک ولسوالۍ د هوایي حملې له امله د مخالفو وسلوالو شل تنه وژل سوي دي د دغه فرقې ویاند غلام حضرت کریمی نن رسنیو ته وویل چې تیره شپه په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ته هوایي بریدونو له امله د بدخشان په زیباک ولسوالۍ کې شل تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي او په ورستي خبر کې اورو چې د افغانستان اړوند د اداري فساد د درنو جرمونو ته رسیدلې ځانګړي محکمې له لوري په یو علني محکمه کې څلور تنه په پنځه کال او شپږ میاشتو تنفیزي بند محکوم کړل محکوم سوي درې تنه د عزیزي بانک پخوانی کارکونکي او یو یې هم صراف دي د عزیزي بانک دا درې تنه پخوانی کارکونکي تورن دي چې د دغه بانک $200,000 په غیر قانوني ډول له بانک استلی او یو صراف ته ورکړی دي اوس یو څو بهرنی خبرونه د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ تاجکستان ته د سفر پر مهال له چارواکو سره ویني په دوشنبه کې د امریکا سفارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې منځنۍ اسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر دانیل روزنبل د تیرې یکشنبه په ورځ تاجکستان ته رسیدلی او سبا د چهارشنبه په ورځ به بیرته امریکا ته ستون سي تاجک چارواکي وایي روزنبل د دوشنبه په ورځ د بیړنۍ کمیټې له چارواکو سره وکتل او د طبیعي پیښو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دفتر وایي د تر دې یو څو ورځې مخکې د امریکا د مرکزي قوې قومندان جنرال جوزف ووتل هم د دغه هیواد د ولسمشر امام علي رحمان سره وکتل چې او دوی دواړو د نظامي همکاری په اړه سره خبرې وکړې. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره د سوچي ښار ته ورسېده. دواړه مشران به نن وروسته د پوتین په کور کې د جی شل هیوادونو د سرمشریزې په اړه خبرې کوي چې ټاکل سوې ده په همبورګ کې د جولای په 1 او 8 جوړه سي. دا یو ورځنی سفر روسیې ته د مرکل وروسته له هغه دوهم سفر دی چې روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې کریمیا له اوکراین جلا کړه او په خپله خاوره پورې ونښلوله. په تاجکستان کې به د ګاونډي ازبکستان 15 ورځنی کلتوري جشن جوړ سي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستبد ازبک ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د اړیکو بیرته ښه کېدل څرګندوي. د تاجکستان د کلتور وزارت نن وویل چې دغه هیواد به د ازبکستان کلتوري ورځې د می له 9 تر 10 ولمانځي. دا لومړی ځل دی چې دواړه هیوادونه یې د 1991 کال د شوروي اتحاد د سقوط په پایله کې تر خپلواکۍ وروسته لمانځي. په دې جشن کې به مخکښ ازبک هنرمندان ګډون کوي او ازبک فلمونه او هنري ټوټې به په دوشنبه او قرغون تیپه کې نندارې ته وړاندې سي. د خبرونو پای.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام او همدارس فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې لیدلی شي. په دغه پروګرام کې اوري چې د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI رئیس کابل کې دی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو سره په امنیتي مسایلو په ځانګړې توګه له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کړې دي. څه باید شوي چې نوید مختار کابل ته راشي؟ کارپو نصرالله ستانکزی په اړه وایي
پوځیت پاکستانیانو ته نور هم غمونه ولرله او د هیات مرکز پاکستان د حکومت په دې کې دی اړه د برېښنا سره دا چې د افغانستان خلاص باندې مناسبت کې پاکستان موقف به هر وخت کې دوه سره کوي.
احمد چې مشرانو جرګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د 1400 مهمو بندیانو نه خوشی کول د دې حزب سره د حکومت موافقې خلاف عمل بولی.
دا فکر کوم چې توفنامه غلط کار دی. دی به اول په توفنامه باندې ډېر دقیق فکر کولای شي په دې کې کم مابوسین قابل د رعایت دي کم نه دي.
د اسامه تر وژنې وروسته چې نن یې شپږ کاله پوره شول، القاعده په افغانستان کې په کوم حال کې ده؟
په افغانستان کې د داعش ظهور دې ته زمینه مساعد اکثر چې القاعده دې په پټه توګه او له دې پرته چې خلکو پام ورته وشي خپل فعالیت اموخته یو.
نور مهم مطالب هم لرو په دې هیله چې تر پایه را سره پاتې شي. د پاکستان استخباراتي ادارې ISI رئیس نوید خالی مختار کابل تتللی دی. د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې ښاغلی مختار او ورسره پلاوی په امنیتي مسایلو او له تروریزم سره د مبارزې په څرنګوالي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي. د پاکستان د استخباراتي ادارې رئیس کابل ته د ایاز صادق په مشرۍ د دغه هیواد د پارلمان د یو پلاوي تر سفر وروسته تللی دی. رحمت الله افغان په دې اړه د کابل په سټوډیو کې دی او تازه جزئیات راټول کړي.
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د پاکستان د استخباراتو رئیس نوید مختار نن کابل ته راغلی. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مختار له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره په امنیتي مسایلو او بحثونه کړي دي.
د پاکستان د استخباراتو مشر نن کابل ته راغلی او دلته د جمهور رئیس او اجرایی رئیس سره
مشخص نه ده چې د پاکستان د استخباراتو له رئیس سره په دغه سفر کې څوک ملګرتیا کوي. په همدې حال کې یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي دي چې نوید مختار له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس سربیره د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار حنیف اتمر او د افغانستان د ملي امنیت له رئیس محمد معصوم ستانکزي سره هم لیده کاته کړي دي. دغه سرچینه وایي د افغان ولسمشر او د پاکستان د استخباراتو رئیس په امنیتي مسایلو په ځانګړې توګه له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کړي. له دې وړاندې د پاکستان د پارلمان یو پلاوی کابل ته راغلی وو او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرا رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د ملي شورا له ځینو غړیو سره ملاقاتونه درلودل. د پاکستان د پارلمان رئیس ایا صادق چې دغه پلاوی مشري کوله، له ستنېدو وروسته په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې له افغان چارواکو سره یې د لیدو کتنو نتایج ښه وو. هغه همدارنګه ویلي وو چې ژر به د پاکستان د استخباراتو یا ISI رئیس افغانستان ته ولاړ سي او هڅه کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یو ځل بیا ښې سي. کابل ته د دغو پاکستانی پلاو تګ راتګ داسې مهال پیل سوی چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې سوې وي او افغان حکومت تل انتقاد کاوه چې پاکستانی چارواکي له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې صادقانه عمل نه کوي. افغان چارواکو دا هم ویلي دي چې اسلام آباد په خپله خاوره کې د تروریستانو مرکزونه نه تړي او له افغانستان سره د دوه مخي سیاست لوبه مخ ته وړي، خو پاکستان تل دا ډول څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې دا هیواد خپله د تروریزم قرباني ده. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویلي دي چې ژر به د افغانستان د ملي شورا یو پلاوی د پاکستان په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویلي دي چې عبدالله عبدالله به د پاکستان د پارلمان د رئیس په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړي. که څه هم د ښاغلي عبدالله عبدالله د سفر په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل سوي، خو کابل اسلام آباد ته تمه لري چې له افغانستان سره په کړیو ژمنو رښتینی عمل وکړي او په خپله خاوره کې د تروریزم مرکزونه او وتړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې د ISI رئیس په کابل کې دی او افغان ولسمشر سره په ځینو مهمو مسایلو له هغې ډلې په امنیتي مسلې همدارز د تروریزم د مبارزې پر څرنګوالي بحث کړی دی. افغان کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچن وضعیت د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI رئیس دې ته اړ کړ چې کابل ته سفر وکړي. د کابل پوهنتون استاد او کارپوه نصرالله ستانکزي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې کابل ته د ISI د رئیس سفر که څه هم د دغه هیواد د ستراتیژۍ د تغییر په معنا نه دی، خو ډیر به اغیزی هم نه تمامیږي. ل نصرالله ستانکزي سره مې شي په مخ کې خبري کړي او دا پوښتنه مې ترې کړي چې څه باید شول څو د ISI رئیس په خپل کابل ته سفر وکړي.
او پاکستان ته اساسا پاوج شاسو ته ایلې او مناسبات د هغې طرفې د دې چې باید ډېر کړکې چې څه دې چې فکر دا دې سوابات د نړۍ چې څه کومه نتیجه کې چې باید اخبار وشي. چې تاسو تر پورت کې مو څول یو ستر پلاوی له پاکستان افغانستان ته راغلی وو او د وضعیت له جاج اخیستو وروسته بله اوس دغه پردي چارواکی یا استخباراتي چارواکی افغانستان ته راځي. څو دلایل کېدی شي. یو دا چې وضعیت پاکستانیانو ته نور هم غمل وژنه ده، هلته هیئت ملکه د پاکستان د حکومت په دې کې دی اړه. د بلې خوانه سره دا چې د افغانستان سره د ملي مناسبت د پاکستان موقف د هر وخت تېرېدو سره تبدیل کړي. پاکستان فکر کوم د دغه حساسیتونو په درک سره غواړي چې ځل بیا وو خپل دوه حرکاتو سره زمان ځان ته کمایي کړي، یا په بل عبارت ووایم چې د موقف استفاده وکړي او یا به سیاسي مباشات ترسره کړي.
بله استاد، څه فکر کوئ د امریکا ملي امنیت سلاکار مکماستر کابل ته راغی ورسره لغه اسلام آباد ته لاړ، د پاکستان د استخباراتي ادارې رئیس سفر هم د تر هغه سفر وروسته کابل ته کیږي. څه فکر کوئ مکماستر به څه ویلی وي او څنګه به د پاکستان په دریز کې تغییر راغلی وي؟ آیا دغه دریز به رښتیا هم تغییر شوی وي که څنګه؟
زه به نه کوم چې د پاکستان ستراتیژي کوم ډېر لوی بدلون راغلی، اما په عمومي ډول د دې سره چې خلک څه مخکې اشاره وکړه د امریکې د متحده ایالاتو اظهار هم په دې اړه باید د نظره ونه غورځوو. همدارنګه د کابل سخت دریځ د پاکستان په وړاندې چې عملي اقدامات ترې غواړي، دا هم کېدای شي د دغه سفر د تشویق لپاره یوه لاره وي.
یو څه بل چې افغان حکومت تل ټینګار کړی چې مخامخ له پاکستانی چارواکو سره به په دې مسلې باندې خبرې کوي او هلته چې پوز واکمن دی، نو د نوید مختار راتګ به څنګه دغه فرصت افغان حکومت ته ورکوي چې خپلې غوښتنې او خپل دریز په نیغه باندې ورته مطرح کړي؟
زه فکر کوم چې د افغان حکومت خپل موضوع باید مخکې له پاکستانیانو ته څرګند کړي وي، اما دا ور کېدی چې هغه جدي مسایل او ستراتیژیک مسایل چې د افغانستان د امنیت پورې تړاو لري او همدارنګه هغه مداخله چې تیریچ پاکستاني ځکه افغاني چارواکي باید دغه پاکستاني مقام ته ادا کوي.
د افغان چارو د کارپو نصرالله ستانکزي خبرې مو اوریدلې چې کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د رئیس د سفر په اړه وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
facebook.com/azadiradio مهیروی چیز مک پختو فیسبوک ده و خبرونه پی که لویگی هم دارست ده ازادی رادیو پوی پانی azadiradio.com بنده تازه خبرونه شیبه پی شیبه لویگی. ده افغانستان مشران جرگی ده افغان حکومت و حزب اسلامی ترمنز ده سولی تفاهم لیک پا عملی که دو تنگار کرده ده جرگی غریو ده سیشن بی پرازو ویل ده حکومت لخوا ده حزب اسلامی ده دیار لسو مهم و زندانیان و گرزول ده تفاهم لیک خلاف عمل ده. رپورت به دیاره ناجی ساپی جور کرده.
د افغانستان مشرانو جرګه پر حکومت او حزب اسلامي غږ کوي چې د سولې تفاهم لیک ته ژمن پاتې شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبه په ورځ د حکومت لخوا د حزب اسلامي د یو شمیر بندیانو د نه خوشی کېدو په تړاو وویل هر هغه غاړه چې د دوی ترمنځ د سولې له شوي تفاهم لیک څخه سرغړونه کوي سولې ته ژمن نه دی.
تفاهم نامه او هغه څه چې د دوی ترمنځ کوم توافق لاسلیک شوی په هغه کې ټول اړخونه ذکر شوی دي. دواړه خواوې باید هغې ته ژمن شي او دغه توافقنامه د حکومت په خوښه او د حزب اسلامي په خوښه ترسره شوې. هر هغه څوک چې د هغې توافقنامې نه سرغړونه کوي هغه سولې ته ژمن نه ده.
سره له دې چې ټاکل شوی وه د دوشنبې په ورځ د حزب اسلامي نه شپېته بندیان خوشي شي، خو حزب اسلامي وایي په وروستیو شیبو کې حکومت د دیارلسو مهمو زندانیانو نومونه له لسته ایستلي دي. ویل کېږي چې ولسمشر غني تېره ورځ د حزب اسلامي د دغو بندیانو د خوشي کېدو فرمان هم لاسلیک کړی و. د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې په عمومي ناسته کې د نورو سناتورانو تر څنګ زلمي زابولي د حکومت دغه اقدام له حزب اسلامي سره د شوي تفاهم لیک خلاف یاد کړ.
فکر کوم چې د توافقنامې غلط کار دی. دوی به اول په توافقنامه باندې ډېر دقیق فکر کړی وای چې په دې کې کوم مابسین قابل د رعایې دي کوم نه دي. اوس چې هغه توافقنامه سوې ده، حکمتیار صاحب راغلی دی، هغه پخپله وایي چې زه موقف نه غواړم، زه د سولې دپاره راغلی یم او بیا موږ تاسو په دوه دوه بندیانو باندې بېرته هغه دې ته مجبور کړو چې نور مخالفین یې د سولې دپاره یا زموږ توافقنامو دپاره مشکوکې کړو.
تر دې وړاندې بیا حزب اسلامي رسنیو ته ویلي چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او د دغه کمیسیون د مشر سیما سمر د مداخلې له امله د دیارلسو بندیانو نومونه له فهرسته ویستل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي له حزب اسلامي سره د شوي تفاهم لیک ټولو موادو عملي کېدو ته ژمن دی. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
توافقنامه هغه تر ټولو سخته برخه ده. حکمتیار صاحب نوم ایستل له تور لیست څخه نورې ستونزې ډېرې وړې دي او دا حل کېدونکې دي او دولت د دغې توافقنامې ټولو موادو عملي کولو ته ژمن دی.
دا مهال د حزب اسلامي ټول 2500 غړي د حکومت په زندانونو کې بندیان دي او د دغو بندیانو خوشي کول له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې تفاهم لیک مهمه برخه جوړوي. په ورته وخت کې یو شمېر سناتوران خبرداري ورکوي کچېرې افغان حکومت له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک په بشپړه توګه عملي نه کړي، نورې مخالفې ډلې به زړه خنه کړي چې له حکومت سره سولې ته حاضر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له وو د ماښام تر وو وی، خو په دولس پګنې منځنۍ چپو باندې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه هم د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې په اونۍ کې مهیروي. اوس هم راځو یو رپورټ ته چې د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله په څرګندونو څرخیږي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي هغه قربانۍ چې د حق غوښتنې لپاره په تاریخ کې سوي بیرته به ونه ګرځي او د اسلام تر نامه لاندې به د بیان ازادي محدوده نه شي. عبدالله د سې شنبې په ورځ په کابل کې د خبریالانو د خوندیتوب او امنیت ملي کانفرنس ته په وینا کې ټینګار وکړ چې حکومت له آزادو رسنیو د ملاتړ په برخه کې کړیو ژمنو ته متعهد ده. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د حق غوښتنې په برخه کې ورکړې قربانۍ او د بیان د ازادۍ په برخه کې لاسته راوړنې هغه څه نه دي چې په یو حرف او یا یوې جملې پای ته ورسیږي. عبدالله چې د سه شنبې په ورځې په کابل کې د خبریالانو د خوندیتوب او امنیت ملي کانفرنس ته څرګندونې کولې ژمنه وکړه چې د خبریالانو پر وړاندې ټولو ستونزو ته به رسیدګي وسي.
هغه وایي
موږ ټول له تاسې ملاتړ کوو، د رسنیو قوت داسې څه نه
دی چې په یو حرف او یا یوې جملې غلی سي او یا هغه حرکت چې پیل سوی بیرته په شا سي. موږ نشو کولی د اسلام په نوم د بیان ازادي محدوده کړو. هغه چا چې د دهمزنګ په زندان کې په خپلو وینو او سکرو یو څه لیکلي په تاریخ کې ثبتوي دا ټولې څلوبې نه دي او د چا په غوسه هم نه لرې کیږي. دغه کانفرنس د خبریالانو له حقونو څخه د ملاتړ بنسټونو او په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای لخوا د رسنیو د نړیوالې ورځې چې د مې میاشتې له درېمې سره سمون خوري جوړ شوی و. د دغو بنسټونو مسؤلین وایي حکومت په تیرو 15 کلونو کې له غوښتنو او انتقادونو سربیره بیا هم د رسنیو او خبریالانو د وضعیت ښه والي ته پام ونه کړ. له رسنیو څخه د دفاع بنسټونه اندېښنه څرګندوي چې خدای مکړه دغه لاسته راوړنې په اوبو لاهو نسي. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون رئیس فهیم دشتي د وسلوالو مخالفانو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او په مرکز او ولایتونو کې د یو شمېر حکومتي چارواکو له لوري د رسنیو ګواښ او د دوی نه خوندیتوب هغه موارد یاد کړل چې د دوی په خبره په دې وروستیو کلونو کې په پایتخت په تیره بیا په ولایتونو کې خبریالان ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي تداماچ یمموتو په تیرو کلونو کې د څو افغان خبریالانو وژل کېدل د خبریالانو او د بیان د ازادي پر وړاندې د اندېښنې وړ وبلل. خو ښاغلی یمموتو په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په دې برخه کې لاسته راوړنې د نورو هیوادونو په پرتله د پام وړ وبللې. هغه وایي په یو جګړیز سیمه کې له ستونزو سره سره کار کول په رښتیا چې د ستایلو وړ دي. د ولسواکۍ د بیان ازادي او د مساوي جنسیت مخالفین تل ستاسو قلم ته متوجه دي. خبریالان باید له دې نه خبر وي او پر وړاندې ودرېږي. بلخوا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو معین سید آقا فاضل سنچرکای وای حکومت په پام کې لري چې له رسنیو څخه د ملاتړ صندوق جوړ کړي.
و مردل چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویل چې د بیان د ازادۍ په برخه کې تر شوی قربانۍ به هیڅکله له یاده ونه ایستل شي. اوس هم راځو یو رپورټ چې د افغان پولیسو د ټپي افغان پولیسو په اړه دی. یو شمېر افغان پولیس چې د بدخشان ولایت په زیبا کولسوالی کې له طالبانو سره په جګړه کې ژوبل شوی دا مهال د تاجکستان د شکاشم سیمې په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. په زیبا کې وروسته له هغه جګړه شدیده شوه چې طالبانو د دې ولسوالۍ پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړل. تاجک چارواکي وایي د دې هیواد له پولیس سره د افغانستان په بدخشان ولایت کې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې راپور وړاندې کوي.
جاروبکش یو له هغو وو افغان پولیسو دی چې په دې وروستیو کې د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې ژوبل شوی دی. دا سرتیری اوس د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ په مرکزي روغتون کې بستر دی. جاروبکش او شپږ تنه نور ملګري یې د زیباک په جګړه کې له ټپي کېدو وروسته د بدخشان اشکاشم سیمې ته وړل شوي دي. د اشکاشم د مرکزي روغتون سرطبیب د ټپي شو افغان سرتیرو د روغتیایي وضعیت په اړه د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته وویل دی وای د دې سرتیرو یو تن سا ورکړی ده. یو تن مو عملیات کړ اوس ښه دی. یو بل باید بل روغتون ته انتقال کړو. طالبانو د تیر اپریل میاشت په شپږویشتمه نیټه د بدخشان ولایت د زیباک ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ. که څه هم افغان چارواکي وایي چې د زیباک مرکز د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی خو د سیمې خلک او د پولې اغاړه تاجک مقامات وایي د زیباک په مرکز کې اوس هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په زیباک کې ټپي شوی افغان سرتیری جاروبکش وایي ساعتونه یې مقاومت وکړ خو د مهماتو د خلاصېدو له امله یې پر شا تګ وکړ. دی وایي څلور ساعته مو له مخالفانو سره مقاومت وکړ. بلاخره مهمات مو خلاص شول او د نورو امنیتي ځواکونو لخوا کومک ونه رسید. د پوستې قومندان مو ویل چې باید له خپل موقعیت لرې شو. له پوستې چې سل متره لرې لاړو زه په مرمۍ ولګېدم. د افغان او تاجک چارواکو په وینا زیباک د بدخشان یو ستراتیژیک ولسوالي ده چې د تاجکستان له اشکاشم او د پاکستان له چترال سیمې سره پوله لري. د تاجکستان امنیتي مقامات ویلي د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې روان جګړې ته په پام سره له افغان پولیس سره خپل ځواکونه زیات او تیار سي کړي دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د روسي سلاکارانو د موجودیت په اړه څېړنې کوي. دغه وزارت ویان دولت وزیر د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې کشفي او اطلاعاتي ارګانونو ته هدایت ورکړل شوی چې په خپلې څېړنې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کجکي ولسوال په تازه ویلي لس تنه روسي سلاکاران د ډاکټرانو په لباس کې طالبانو ته په دغې ولسوالۍ کې مشورې ورکوي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
سره لدې چې د افغانستان دفاع وزارت د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د روسي سلاکارانو موجودیت یا نه موجودیت نه تاییدوي، خو وایي چې دغه موضوع به په جدي توګه وڅېړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کله چې په هلمند ولایت کې د روسي سلاکارانو د موجودیت په اړه کره شواهد ترلاسه شي، افغان حکومت به دغه موضوع له مختلفو لارو تعقیب کړي. په دې برخه کې دفاع وزارت په دقت سره کار کوي. کشفي او اطلاعاتي ارګانونو ته دنده سپارل شوې چې دغه موضوع په ښه توګه وڅېړي، او که چیرې داسې څه وي نو د ډیپلوماتیکو او نورو لارو به د افغانستان حکومت او دفاع وزارت پرې کار وکړي. دا څرګندونه وروسته له هغه مطرح کیږي چې په تازه کې د هلمند ولایت د کجکی ولسوال عبدالرزاق اخونزاده د دې ولسوالۍ په زمیندور سیمه کې د طالبانو په کرخو کې د روسي سلاکارانو د موجودیت خبره کړې. ښاغلی اخونزاده په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې وروسته له پنجابي او ایراني سلاکارانو اته تنه خزینه او نارینه روسی سلاکارانو د ډاکټرانو په لباس کې د طالبانو په ناستو کې ګډون کړی او هغوی ته پر دولتي تاسیساتو د حملې په اړه نقشې او معلومات ورکړي. خو د کجکی ولسوال عبدالرزاق اخون د خپل دغه ادعا د اثبات لپاره لا کوم شواهد او زیات معلومات نه دی ورکړي. دا لومړی ځل نه ده چې د طالبانو سره د روسیې د همکاریو خبره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر سیمیزو چارواکو او په ولسي جرګه کې د خلکو استازو د دغه هیواد د مداخلو او طالبانو سره پر همکاری اندېښنه ښودلې. روسي چارواکو له دې وړاندې له طالبانو سره اړیکې لرل رد کړي، خو ویلي دي چې د طالبانو سره د اړیکو هدف د سولې بهیر ته د دوی هڅول وو. هڅه مو وکړه د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د روسي سلاکارانو د موجودیت په اړه د افغانستان د امنیت شورا نظر هم واخلو، خو د افغانستان د امنیت شورا مسؤلینو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د هلمند ولایت د کجکی ولسوال څرګندونې عادي وانخلي او دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي.
ازادي راډیو ته غوښتست. اسامه بن لادن چې څه باندې 14 کاله د امریکا د فدرالي پولیسو تر تعقیب لاندې و، لنن شپه کاله مخکې د پاکستان په پټاباد ښار کې د امریکایي ځانګړي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شو. په تیرو شپږو کلونو کې دا شبکه په افغانستان کې په کوم حالت کې و؟ په دې اړه احمد شیبار تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
القاعده شبکه اوسم په افغانستان کې فعال ده، خو دا شبکه تر پخوا کمزورې شوې ده. د دې شبکې د ضعف یا ولت تکتونکو په باور دا دی چې له نن یو نیم کال مخکې د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د دوی دوه لوی کمپونه له منځه یوړل شول. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څیړونکی حکمت الله اعظمي د دغو کمپونو په اړه وایي:
د افغانستان په تاریخ کې د القاعده تر ټولو غټ کمپونه وه. یو زما ملګری چې په دې عملیاتو کې برخه درلودل، نو هغه راته چې دا د تازه نه و جوړ شوی، یعنی داسې ښکارېدل چې دا د کلونو کلونو وه. او افغانستان دولت او یا خارجان او استخبارات احوال نه پاتلودي، نو د دې عملیاتو دوه ورځې تقریبا جریان درلودي چې دی ویل کېدل د 200 القاعده لوړ پوری چارواکي او غټ کمانډانان یې پکښې کې یا وژل سول او یا مونیول سول. په دې کې یو شی چې زه درته دغه معلومات په بنیاد چې ما دلرم د سره شریکولای سم چې اکثره خارجان و او شزي او ماشومان هم پکښې کې و.
د شورابک د عملیاتو په ترڅ کې دا خبر هم ورکړل شوی چې امریکایي او افغان ځواکونو د القاعده شبکې په دغو کمپونو کې بهرني پاسپورټونه، د جعلي اسنادو د جوړېدو وسایل، لپټاپ کمپیوټرونه، ډیجیټل کمرې، موبایلونه، جعلي کارتونه او یو شمېر نور وسایل ترلاسه کړل. د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن چې په 1990 کال کې له پوهنتون فارغ شو پاکستان ته ولاړ. د شتمن وو، نو په خپلو پیسو یې له افغان مجاهدینو سره چې د شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد جنګېدل مرستې وکړې. د په پاکستان کې د ټولو هغو کسانو لپاره چې د جګړې لپاره ځانونه تیاروي د روزنې کم جوړ کړ. القاعده دومره پیاوړې شوه چې د متحد ایالاتونو په باور په 1983 کال کې په تانزانیا او کینیا کې د امریکا پر سفارتونو په حملو کې لاسو. تر هغه وروسته د شبکې په 2009 کال کې د سپتمبر په 11مه په نیویارک او واشنگتن کې حمله وکړې. د سیاسي چارو د کتونکو مجيب المار په باور تر هغه چې د دې شبکې مشر ژوندۍ وو، د شبکې ته نړیوالو د ډیر جدي خطر په سترګه کتل، خو په افغانستان کې د داعش لره مسکېدو سره له القاعده څخه توجه اوښتي ده.
په افغانستان کې د داعش ظهور دته د ګنامو سایل اکثر چې القاعده دی په پټه توګه او له دې پرته چې خلکو په مو سره وسی خپل فعالیت امخته یوسي. نو القاعده اوس د پامه ورته ده
اما د بیا یې کېدو په حال کې ده او غواړي چې نړیوال جهاد کامیاب شي. اوسنی فعالیت په آسیا کې او د آسیا په جنوب کې اوسنی فعالیت یوازې افغانستان او پاکستان پورې نه محدودېږي، بلکې په وروستیو کې دوی په هند کې هم خپل فعالیتونه شروع کړي دي او هلته یې سربازګري پیل کړې ده.
په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت په وینا تر شلو ډېرې تروریستي شبکې فعالې دي، خو بیا هم د القاعده پر ضد عملیات وخت په وخت کې شي.
مننه چې د ازادي راډیو دغه وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خپرونه مو اوریده. د ازادي راډیو بل نیم ساعته دری خپرونه جاوید نعیمی وړاندې کوي.